السلام علیکم او سره مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په کابل کې د نندارتون له جنوبي وزیرستان د ځای مسعود کورنۍ او د وستل کېدلو په یمن شخړه کې د پاکستان د کردار ترڅنګ به پاسن عبدال کې د فعالیتونو د یوې میلې په هکله معلومات واوري. 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم لرو. خپل خبرونه له انیسا اجمل اوري. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن په کابل کې د پاکستانی پیداوارو د رسنی نمایش پرانستل شوی دی. نن په خیبر پختونخوا کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به کیوبا د هغو هیوادونو د فهرست څخه وباسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي ګڼل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د تجارت وزیر وای هیوادی له افغانستان سره تجارتی اړیکې زیاتول غواړي. خرم دستگیر خان چې د پاکستانی پیداوارو د یو نمایش لپاره کابل ته په دوره دی نن یې د دغه نندارتون پرانسته وکړه. د تیر ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
دوی لیدلوری روشانه دی او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسي څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسي.
په دې نمایش کې د سلویختو پاکستانی کمپنو توکي د نندارې لپاره ایښودل شوي دي او دا نندارتون به درې ورځې دوام ولري. بلخوا پاکستان وای اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کول لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلی الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده شریکه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه یو شریک تجارتي کونسل هم جوړوي چې لومړنۍ غونډه به راتلونکې میاشت کې وشي. بلی الرحمن دا هم وویل چې کابل او اسلام آباد په 2010 کال کې له یو بل سره د ترانزیټي سوداګرۍ تړون هم لاسلیک کړی دی. نن په خیبر پختونخوا کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی. د لاغر پر ضد چې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن پخانی صدر او سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی په کور د حیدآباد په سیمه کې د برید هڅه وشوه. د حیدآباد تاڼې د پولیسو تر مخه چاودیدونکي مواد د عبداللطیف افریدی د کور له دیوال سره نږدې ایښودل شوي وو. د های کورټ بار اسوسیشن صدر محمد عیسی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګرو وخت په وخت بریدونه کیږي او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي دي چې هیواد یې د اقلیتونو تحفظ او د هغوی د بنیادي حقونو لپاره ګامونه پورته کوي. سردار محمد یوسف دا خبره تېره ورځ د پنجاب په سنبدال کې د سکانو د درې ورځنۍ میلې پر مهال وکړه. ده وویل چې د پاکستان په آئین کې اقلیتونو ته هم د نورو پاکستانیانو په څیر حقونه ترلاسه دي او ځکه هم حکومت د سکانو دې میلې ته د راغلو خلکو د امنیت لپاره کوټلي امنیتي تدابیر نیولي وو. د پاکستان امنیتی چارواکو په امر د محسودو قبایلو 12 کورنۍ ټانګ ته رسیدلې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر نواب خان صافی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې رستیو کې د پاکستان امنیتی چارواکو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې ته ویلي دي چې له تحصیل تیارزي د سپین جماعت په سیمه کې موجود هغه قبایل دی وباسي چې د پوځي عملیاتو باوجود دغلته اوسیږي او رجسټریشن یې هم نه دی شوی. نوموړی وایي چې دغه 12 کورنۍ چې ټانګ ته رسیدلي ورته مرستې هم ورکړي. بلخوا دغه کورنۍ وایي چې حکومت دې ورله زر تر زره رجسټریشن وکړي او خپلو سیمو ته دې بیرته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی نن د نړۍ نه سترګې پټې کړې. نوموړی د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته تېره شپه ساه ورکړه. د اعظم هوتی جنازه به نن 4 بجې په مردان کې کیږي. اعظم هوتی د خیبر پختونخوا د پخواني وزیر اعلی امیر حیدر هوتی پلار او د بیګم نسیم ولی خان ورور وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به کیوبا د هغو هیوادونو د فهرست څخه وباسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي ګڼل شوي دي. اوباما پرون کانګرس ته په یو بیان کې ویلي د کیوبا کمیونیست حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي وویل هوانا ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به هم د نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه د کیوبا سیال راول کاسترو په پاناما کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې په څنډه کې له یو بل سره وکتل. د تاجکستان حکومت د 15 کلونو څخه د کم عمره کسانو سعودي عرب ته د حج لپاره په ورتلو بندیز اعلان کړی دی. د مرکزی ایشیا په دا هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې د دغه بندیز موخه د سخت دریځې څخه د ځوان کول لري ساتل او له هغې سره د یو ځای کېدو مخنیوی دی. دا اقدام یو میاشت وروسته له هغې ترسره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د سیکولرزم په بنسټ د اوږدمهالې پرمختیا غوښتنه وکړه. د تاجکستان د مذهبي او کلتوري چارو کمیټې دا بندیز د اپریل په 14 نیټه اعلان کړ. یاده کمیټي وایي دا چې سعودي عرب هر کال محدود شمیر کې حاجیان قبولوي، نو دوی دا پریکړه په دې موخه کړې چې د زیات عمر لرونکي تاجکان د حج کولو موقع ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د بې ځایه شو عراقي وګړو د بشري مرستو لپاره د عراق حکومت ته د 200 میلیونه ډالرو وړاندیز کړی دی. اوباما د اپریل په 12 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی سره وکتل او په دې موقع یې وویل د داعش ډلې فعالیتونو عراقي کورنۍ او ماشومان ځپلي دي او امریکا مجبوره ده چې له دغو کورنیو سره مرسته وکړي. اوباما زیاته کړه چې عراقي او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو شریکو هڅو د اسلامي دولت لوالی ډلې څخه یو په سلورو نیول شوي برخې بیرته آزادي کړې دي. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس ورکوي. وروسته له هغې چې ډیموکریټس او ریپبلیکنس ګوندونه په دې معامله کې یوې موافقې ته ورسېدل، د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون دا بل د 0 په وړاندې 1900 مثبتو رایو سره منظور کړ. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس به زموږ همکار یاس موسی خیل تاسو ته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کړي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپے غستل کیږي او په 2.80 روپے خرڅيږي. یو یورو په 2.55 روپے او 1.08 روپے. یو پاونډ په 1.55 روپے او 0.5 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 0.25 روپے او 0.35 روپے. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپے او په 0.40 روپے. یو افغانۍ په 1.01 روپے غستل کیږي او په 1.02 روپے خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت پورز به بنو او پیښور کې وریز او باران وي، البته کوټه کې به موسم شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کم 19 درجه سینټي ګریډ، پیښور کې 38 او 13 او کوټه کې یو کم 1.5 او 14 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په کابل کې د پاکستانی پیداوارو نمایش شروع شوه دی. بلخوا پاکستان وایي له افغانستان سره تجارت ته اهمیت ورکوي او د دواړو هیوادونو یو شریک تجارتي کونسل به هم جوړول کیږي. یو کارپو وایي
د پاکستان او افغانستان تجارت کې زیاته ګټه پاکستان ته ځکه ده چې شاوخوا 80% سامانونه چې دي هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي.
د سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو په ګډون امریکا هم له پاکستان غواړي چې په یمن شخړه کې خپل کردار ولوبوي. د دفاعي چارو یو کارپو سوای
دبا خدیر ده په دې جنگ به موږ خپل ټول مفاصل ته ځان کوي په بلوچستان کې لګیا دي. هر چې تمول ملک خپل دمر مسلې دي چې موږ به لپاره فوج د غکول نه شو.
په خبرونه کې یونیس پروګرام میډیا ځوانان کې به د پاکستانی رسنیو پر خبري او نورو پروګرامونو د رسنیو د مالکانو او امنیتي ادارو اغیسته کتنه شوې ده.
بدقسمتی نه پاکستان کې چې څومره نیوز چینل دي د هغې په ایډیټوریل پالیسي باندې د مالکانو چې کومه اثر دی هغوی د سوچ هغه په ډېر زیات ښکاري.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې وړاندې واوریدل، نن په کابل کې د پاکستانی پیداوارو یو 3 ورځنی نمایش یا نندارتون پرانستل شوی دی. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین رات سره دا وخت ټلیفون پلی کړی. ستړي مشي اسدالله لودین، که د دې نمایش په هکله راته معلومات راکړي.
کور آباد. سلامونه سعود. د مشال ټول اوریدونکو، بله، لکه څنګه چې تاسو د پاکستانی سوداګرو د تولیدات تونن په کابل کې خپل شو. د دې نندارتون په مراسمو کې د پاکستان تجارت وزیر خورستګیر خان، د افغانستان د وزارت چارواکو او افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکو ګډون کړی و. خورم دستگیر خان چې په دې مراسمو کې خبرې وکړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زراکړه ورک او دغه سوداګری زراکړه ورکړې د کچې زیاتې اهمیت وړو بلل او ویل چې دا مهال افغانستان او پاکستان د سوداګری او ترانزیت په برخه کې خو پارتنرشپ لري دوی کولای شي چې د خپل همکارۍ نور هم زیات کړي. خرم دستگیر خان د اپټا په تړون کې چې اوس د پټا په نوم دی چې هغه کې تاجکستان هم شامل شوی په دې اړه هم خبرې وکړي ویل چې ډېر زر به دوی دغه موافقه هم فاینل کړي چې په هغه کې به افغانستان او پاکستان سربیره تاجکستان هم شامل شي. دوی ویل چې افغانستان او پاکستان خو پارتنرشپ لري او دغه خپل سوداګري به د تاجکستان لاره منځنۍ آسیا ته ورسوي او بیا په وروستي قدم کې دوی کوشش وکړي چې دغه سوداګري نړۍ ته هم پراخ کړي. په دې مراسم کې د افغانستان د سوداګري وزارت سرپرست مزمل شنواری هم خبرې وکړي. دوی ویل چې دغه د افغانستان او پاکستان سوداګری زرا کورکړه مهمه ده. دوی ویل چې په پاکستان کې باید د افغان سوداګرو ستونزې حل شي، د ترانزیت ستونزې هوار شي او دغه راز ویل چې پاکستانی هیات باید په هغو ستونزو تمرکز وکړي، د هغو ستونزو په حل تمرکز وکړي چې افغان سوداګری د محل په پاکستان کې لري. نو خرم دستگیر خان ورسره پلاوی لا هم په کابل کې دی. نن یې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ورځې په ترڅ کې به ولسمشر اشرف غنی سره ګوري او اجرایی رئیس عبدالله سره هم ملاقات لري. نو د نندارتون باید وایم چې د درې ورځو لپاره دی. په دې نندارتون کې په تلویختو غرفو کې د پاکستان سوداګرو او صنعتکارانو تولیدات نندارې ته یا نمایش ته ایښودل شوي. کوم توکي چې نندارې ته ایښودل شوي په دو کې بیلابیل خوراکي مواد دي او دغه راز برقي ماشینالات دي او نور اړوند لاسي صنایع د پاکستان سي سوداګرو پورې چې اړوند دي نمایش ته ایښودل شوي دي. او باید وایم چې په کابل کې هم لسګونه کسان د نندارتون ته ورغلي وو او د نندارتون ته د مراجعینو راتګ اوس هم دوام لري او ممکن سبا او بل ورځ هم چې د نندارتون کانټیننټل هوټل کې پرانستل شوی هم د مراجعینو ورتګ دوام لري.
سمه ده، ډیره ډیره مننه اسدالله لودین چې تاسو را سره دا تفصیلی معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلخوایي افغانستان سره تجارت ته زیات اهمیت ورکوي او په دې لړ کې به د دوه ملکونو یو شریک بزنس کونسل یا تجارتي کونسل هم جوړول کیږي. دا خبرونه موري د نهې پورس ماخام د سېنات غونډې پر مهال د تپوسونو په دمه کې وکړه. تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیل پر رپورت کې اورو.
د نهې پورس ماخام اسلام آباد کې د سېنات غونډې دوران د تپوسونو په دمه کې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن وینا وا چې پاکستان افغانستان سره تعلقات او تجارت ته لوی اهمیت ورکوي او د دوه ملکونو ترمنځ په 2010 کال کې د راهداري یو لوزنامه هم لاسلیک شوې ده. د زیاته کړه چې د دوه ملکونو ترمنځ د تجارت په لار کې ولاړ خندانو په ګوته کولو او د دې ختمولو لپاره د پاکستان افغانستان په شریک بزنس کونسل هم خبرې روانې دي او د دغه کونسل لومبه غونډه به د مې میاش کې کیږي. د پاکستان افغانستان تعلقات او تجارت په حق لا چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او اسلام آباد کې د میشت خبريال طاهر خان ته پوسو کو نو دوی چې د افغانستان نوی مشرواله زیاته پاملرنه په اقتصاد ورکړې ده او د دوه ملکونو د تجارت زیاته ګټه به پاکستان ته رسی دی. وایي
د پاکستان او افغانستان تجارت کې زیاته ګټه پاکستان ته ځکه ده چې شاوخوا 80% سامانونه چې دي هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي. ځکه چې اوس ټول دنیا یو بل ته ډیره زیاته نږدې شوې ده، په پولو باندې تجارت هغه ډیر زیات شوی دی. نو چې څومره پاکستان اسانتیا به افغانستان ته پیدا کړي، افغانستان دې تجارت په بنیاد باندې پاکستان ته دا وړاندیز کړی دی چې دوی تیار دي چې پاکستان ته مرکزی آسیا ته د تلو لپاره د افغانستان لار ورکړي. جنگونو دا سیمه ډیره زیاته تباه کړې ده، برباده کړې ده، خلک ډیر زیات بیا خاص کر پښتانه. نو چې څومره تجارتي اړیکې سیوا کیږي نو زیاته ګټه به پاکستان ته او خلکو ته.
د ذکر وړ ده چې د افغانستان تاجران وخت په وخت د ګیله کوي چې د کراچۍ په بندر د دوی مالونه تر ډیره وخت ایثار وي او ورته د کسٹم نه کلیرنس نه ملاويږي او په لار هم زی په زی دوی د مسلو سره مخ کیږي. او دا خبره افغان ولسمشر اشرف غنی هم د خپل پاکستان د دورې پر وخت پاکستانی چارواکو سره سیړلې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو په ترانسمیټر باندې د رغونې کار روان دی. تر هغه خبرونې تاسو د منځنو سپو پر ځای په لنډو سپو یا شارټ ویو اوریدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1421 لند چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د جنوبی وزیرستان په تحصیل تیارزه سپین جمعه په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په امر د سیمې پولیټیکل انتظامیې د محسود دولس کورنۍ ویستې دي چې ټانک ته رسول شوي دي. د هغه کورنۍ دي چې د چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي کاروایو باوجود دغلته اوسیږي او رجسټریشن هم نه دی شوی. له سیمې سیلاب محسود رپورټ راکوي.
د امنیتی فورسز چارواکیو د سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ته امر ورکړی دی چې د تحصیل تیارزا سپین جماعت په سیمه کې موجود هغه مسعود قبالیون دې وباسي چې کوم د رایې نجات پوځي عملیاتو باوجود دلته مشته او رجسټریشن یې هم نه دی شوی. د دغې امر سره دولس کورنۍ چې پکښې دوه کم اتیا نفوس شامل دي ټانک ته رارسول شوي دي. مسعود مشرون په دغې عمل تا پسند نظر کسی سردار جمال الدین مسعود ویائی د سویلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر نواب خان صافی د مشال ریډیو په پښتنه پخلای وکړلی چې دا قبالیون ټانک ته رسېدلی ابتدایي ملاتړ ورکړی شوی او د رجسټریشن په دویمه مرحله کښې به د دوی نومونه هم په کډول قبایل کښې شامل شي. شامل یو تن چنوم جواد نک او نه یې ژغ ریکارډ کول خوښ کړل. وویل چې نور مو هیڅ نه دي په چار چارواکي مو د رجسټریشن زر زر وکړي او بیا مو د خپلې سیمې ته بیرته ولیږدوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د میشتو زرګونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړي دي. دوی تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې پښتانه د بې ځایه نه ځورول کېږي. بل پلو د شناختي کارډونو اداره نادره بیا وایي دوی یوازې د پښتنو کارډونه نه بندوي، په هر چا چې شک راشي نو کارډ یې بندوي. نور تفصیل له اسلام آباده د احمد الله په رپورټ کې اورو.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سند او پنجاب صوبو کې د پښتنو پر ضد نه صرف امتیازي سلوک بند کړی شي بلکې بې ځایه دې هم نه زوروي. اسلام آباد کې د پښتنو د مسلو د حل په غرض را جوړې یوې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی په خپلو خبرو کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سند او پنجاب صوبو کې په زرګونو پښتانه یوازې په دې وجه تنګول کېږي چې دوی پښتو وایي. د نوموړي وینا وه چې نه صرف د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي بلکې په هره څانګه کې ورسره امتیازی سلوک هم روان دی، باید چې دا په فوری توګه بند کړل شي. لغون دی ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وینا وا چې دا محل په زرګونو پښتانه به د سجورم په زندانونو کې بندیوان دي، نو وفاقي حکومت دې په فوری توګه دوی خوشی کړي او چې د کوم پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوی دي نو هغه دې هم آزاد کړي.
دوی په ټول ملک کې خاص کر پنجاب او سند کې په زرګونو پښتانه نیولي، لس کال دولس کال بچیان نیولي، اور دوی په ټول ملک کې د پښتانه کم شناختي کارډ دي، خاص کر جنوبی پښتونخوا کې، بیا پنجاب کې، سند کې د پښتانه شناختی کارډ ته مشکلات جوړ کړي. تقریبا یو لک زیات پښتانه شناختی کارډونه دا بلاک دي. موږ دا ورته ویایو چې کم قانون باندې د سندي شناختی کارډ جوړېږي د پنجابي، دغه موږ تر پابند یو. د هغوی دپاره یو قانون دی، د پښتون دپاره بل قانون. موږ دولس اسناد ور مکمل کوم، بیا موږ د خلکو هغه شناختی کارډونه باندې، او تاسو ټولو ته معلوم دی چې بیا ته یو لک روپۍ ته ورکړي بیا شناختی کارډ جوړ. تر دې هیچا ته نه ورتېږو، نه له چا سره پر دې باندې کمپرومایز کوو. دا شل زره زیات پښتانه سي نیولی دي دا فورن مرکزی حکومت او پنجاب د سند حکومت دا دی خوښ کی پر دې باندې موږ خپای او کو دې مجبور کولس بیا وروډونو تراوز
د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي عبد القهار ودان نچکله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې پښتنو تور پی خستونزو حواری لړکی حکومت سره څه خبرې اترې کړې دي نو د نومه وړي وینا وا
مشر محمود خان پر دې شی باندې نواز شریف سره بیا د دې ممبران ته بیا خپل سپیچز کی د دې حد پر ورته ویل چې الکه کته د شخړ نه جوړې نو د خپل د پاکستان ماته نو پر دې باندې موږ د کومې اسمبلی د لاري او د غش پر رسمي مجلسو کې دې ته د مجلس کړې دي ضروره د خبره بد زیته دریش خالی پښتون جمهوریت جاج لولار سره پاکستان باندې نو موږ د خاص کو پاکستان واچاران ته ضروره پښتانه مزوروي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د شناختی کارډون د جوړولو ادارې نادر یو چارواکي سره خبرې وکړې نو نوموړي د نوم نخبرولو په شرط وویل چې دوی ایواز د پښتنو شناختی کارډون نه بندوي بلکې چې په هر چا یې شک راشي نو شناختی کارډ ورله بندوي خو په دې کې زیات شمیره د پښتنو زکه ده چې افغانستان یو شمیر پښتنو په پیسو شناختی کارډونه جوړ کړي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز کې تخنیکی ستونزه ده چې په حل کولو یې کار روان دی. تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو سپو 2013 14,500 او 15,500 کلو هرتز واوري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو وروسته اوس امریکا هم د ډیپلوماټیکي هڅې پیل کړي چې پاکستان د یمن په شخړه کې مستقیمه برخې اخستو ته رضا کړي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر د اسلام آباد تر سفر وروسته د سه شنبې په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هم د یمن په اړه له لومړي وزیر نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي دي. پر پاکستان د زیاتېدونکي ډیپلوماټیک فشار په اړه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت دفاعي چارو کارپوه خالد منیر سره مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي چې په رښتیا هم پاکستان د یمن د کړکیچ په اړه له یو نړیوال فشار سره مخامخ دی که څنګه؟
دبا خو ډېر دی، دبا خو د سعودي عرب د عمان نه علاوه باقي پورا ګلف والم ملکونه چې دي چې کویت شو د قطر شو د ټولو پرشر دی دي سیزو کې چې څومره ملکونه دي. امریکا هم غواړي چې موږ په دې کې شوالو، خو موږ آرمی چې دا حکومت کې ده هغه یمن کې هیڅ صورت باندې کدی څومره دبا واچوي موږ خپلې مجبورۍ نه دي. او د نن چې دا شبا شروع کړ دی جدی ته دا وینا تلار دی.
خالد منیر صاحب، سوال دا دی چې امریکا هم غواړي چې پاکستان سره تعلقات ښه دي او تل یو بل سره په داسې معاملو کې مرسته کړې ده، بیا سعودي عرب پاکستان ډېر زیان نږدې کړي او بیا دا نور عرب ملکونه دي، د پاکستان اخر مجبوري څه ده چې دی نه غواړي د یمن په دې جګړه کې ځان را ښکیل کړي؟
بلوچستان کے لگے دے ہر چیز تمول ملک کے اخلا دمر مسئلے دی چې موږ دې لپاره فوج د کول نه شو او کالته نه بیل شو نه روان شو د فوجانو نو پورا پاکستان کې به هغه جوړ کړي دا ویل نه چې د فوجانو څه دې لپاره
خاص. خالد منیر صاحب، کدا د باو زیات شي کنه په مختلفو حوالو باندې ساس په خیال باندې پاکستان به د خپل خبري پر شاسي یعنی دا کومه پالیسی چې اوس غوړه کړې ده یا د پارلمنت د قرارداد په شکل کې ده، تاسو څه په دې کې بدلون راسي په دې پالیسی کې کنه خو پاکستان به پر دې ځای ولاړ وي؟
موږ به زیات نه زیات به سعودي عرب ته فوج واست یمن ته نه دي چې کوم مشکل ده کنه چې موږ به سعودي عرب بچ کوو نو ونې څه په دې آی کې موږ سعودي عرب ته فوج او 1990 کې موږ بریګیډ فوج به د یمن بارډر باندې به اوس هم زیات نه زیات موږ یمن بارډر ته فوج واست یمن نه 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 اوسو یمن بمباری جنگ روان دے زیت مزید کا پریشر رالو ڈیر پریشر رالو مجھے سعودی عرب کا فوج واسطہ
ولی پاکستان ضروری دی خالد منیر صاحب؟ یعنی خالد منیر صاحب دا دومر ډیر ملکونه دی خپل امریکا دا اخر ټول ولی پر پاکستان دومره تکیه کوي چې پاکستان ته کوشش کوي چې راوي غواړي ولی
مکه دومره تګړه وي نو یو ورکه ولی اسرائیل دی سلور اور طرف نہ مسلمانان اور ملک نہ دی وغا یواز د دربای جنت نہ دی ٹھیک ہے دمرا تگڑا ہے اسرائیل نہ بڑا کھڑا ہو نو ما ودا ایران نہ چے اسرائیل خلاف پروسا پورے پر ملک نہ را کول شو کہ دسا جگڑا کو یمن دے پر کول را کول شو او عربین کی دی سعودی عرب سره فوج دی سای دې ملکونو کې کنه مصر سره او سعودی عرب سره نو غي نه غواړي غي موږ باندې په کړی باندې راته رنت یار می چې څنګه یې چې په کړی باندې راته جنگ وکړي پیښه بدر کو تاسو موږ د پاره جنگ وکړي دا هم شي په دغه
دا دفاعي چارو لکارپو خالد منیر سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله. میامی هیران لیکي د پاکستان د پارلمان دغه فیصله چې باید د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو ته یو سخت وخت ورکړ، ځکه چې دوی داسې فکر نه کاوه چې پاکستان به انکار وکړي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان پارلمان په روانه میاشت کې په یوه ګډه غونډه کې وویل باید پاکستان د یمن د شخړې نه ځان بهر وساتي او په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کې په روانه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. میامی هرالد ورځپاڼه هم د یمن په شخړه کې د پاکستان د رول په اړه لیکي چې دا د وزیر اعظم نواز شریف لپاره هم یو سخت وخت دی، ځکه چې هغه یو خوا د سعودي شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لري، نو بلخوا په هیواد کې دننه د سعودي عرب سره په پوځي مرستو د تنقید اخکار کیږي. د پاکستان پارلمان په خپل ګډه غونډه کې وویل باید دوی د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي، ولې د پارلمان په دغه فیصله د سعودي عرب په شمول ځینې عرب هیوادونه سخت تنقید کوي او د پارلمان دغه فیصله سخت مایوسه کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو ټلویزیوني وینا کې وویل پاکستان خپل ملګري هیوادونه د ضرورت په وخت کې یوازې نه پرېږدي او د سعودي عرب د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره د دوی سره هر وخت اوږه په اوږه ولاړ دي. وزیر اعظم دا هم وویل دوی غواړي دغه شخړه د خبرو د لارې هواره کړي. میامی هرالد لیکي د پاکستان دغه فیصلې سعودي عرب او خلیجی هیوادونو ته یو سخت وخت ورک، ځکه چې دوی باوري وو پاکستان به په دغه جګړه کې پوځي مرسته کوي. په پاکستان کې د سعودي عرب سره په روانه شخړه کې په ممکنه پوځي مرستو سخت تنقید وشو. زیاتره څېړونکي داسې فکر کوي د شیعه حوثي اغیانو خلاف د خپل پوځ لیږلو سره په پاکستان کې هم پیرکۍ ځنخت زیاتېدلی شي او بیا په دغه جګړه کې د پوځ لیږلو سره د ایران سره هم تعلقات خرابېدلی شي، ځکه چې ایران او سعودي عرب دواړه د یمن په شخړه کې له یو بل سره اختلافات لري او پاکستان باید په داسې حالاتو کې بې طرفه اوسي. ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي د پاکستان پوځ او حکومت دې لومړی د خپل ملک ترهګري او پتمنی ختم کړي او د خلکو امنیتي مسلې دې هوارې کړي او باید د یو بل ملک لپاره په پردي جنگ کې برخه ونه لري.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویلي چې پاکستان کې د اقلیتونو د تحفظ او د هغوی د حقونو لپاره په اقداماتو کار روان دي، ځکه چې د پاکستان په آئین کې اقلیتونو ته پوره پوره حقونه ترلاسه دي. دا خبره نوموړي د پنجاب حسن عبدالخار کې د سکانو د درې ورځنۍ میلې په اختتام وکړه. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پنجاب په حسن عبدال خار کې په ګوردوارا پنجاب صاحب کې د سکانو درې ورځنۍ بیساکي میله د نهې په ماخام پای ته ورسېده، چې پکې د هندوستان په ګډون د مختلفو ملکونو نه راغلو سکانو ګډون وکړو او خپل مذهبي رسومات یې ادا کړل. په دې موقع د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په خپل یو بیان کې وویل چې حکومت د اقلیتونو د تحفظ، بنیادي حقونو او نورو مذهبي آزادو لپاره اقدامات پورته کوي او د پاکستان په آئین کې چې اقلیتونو ته کوم حقوق ورکړل شوی دي او د هغوی د تحفظ کومه خبره شوی، حکومت به په هغې ارو مرو عمل کوي. او هم دا وجه ده چې حکومت سخت کال هم د بیساکۍ میلې دوران د ټولې نړۍ نه راغلو سکانو لپاره د سیکورټي پوره انتظامات کړي وو. د هندوستان د راغلو ګډونوالو له رسنو سره خبرو کې وی چې دوی د پاکستان په خاوره خپل مذهبي رسومات په خشن تر سره کړل او دوی د دې درې ورځنۍ میلې نه ډېر خوند واغستو او د دوی په وینا چې د سیکورټي انتظامات هم په خشن ویو. کله چې مشال ریډیو د اقلیتونو د تحفظ لړکی د حکومتي بیان په حق له د بشري حقوقو د کمیسون یا ایچ آر سی پی د نائب صدر شیر محمد نو پختل، نو هغه دا یو اخباري بیان وګرځولو او وی ویل
دوارو پاسوستا نه د کرسچنز ټمپل ځای د هندوانو ټمپل ځای ته نه مطلب چې د چرچ ته نو نه پوهېږم چې اوسه پورې ولې نه څو د دې څنګه کوي، ځکه دا په ما خپل کې خبره نه لري اوسه پورې د دې فرض نو نه اوسه پورې فرض شروع شو دا به څنګه کوي. دا ما ته دغه څه تاسو څنګه نه دا یو خبره ده.
د ذکر د چې هر کال د اپریل په 12 نیټه دا میله پیل کیږي او دا ځل پکې هم له نورو ملکونو د سکانو نصر بیره د هندوستان تر 2000 پورې سکانو ګډون وکړو. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه لانی ساج ملاورو. د پاکستان د تجارت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره تجارتي اړیکې زیاتول غواړي. خرم دستګیر خان چې د پاکستانی پیداوارو د نمایش لپاره کابل ته په دوره دی نن یې د دغه نندارتون پرانیسته وکړه. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلی الرحمان پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان د غونډې پر مهال وویل پاکستان له افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده شریکه کړې ده. د پاکستان امنیتی چارواکو په امر د محسودو قبایلو دولس کورنۍ ټانک ته رسیدلی دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر نواب خان صافی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتي چارواکو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ته ویلي دي چې له تحصیل تیارسی د سپین جماعت په سیمه کې موجود هغه قبایل دی وباسي چې د پوځي عملیاتو باوجود دغلته اوسیږي. نن په خیبر پختونخوا کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. دا لاغې پرضد ده چې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر عبداللطیف افریدی په کور د حیدآباد په سیمه کې د برید هڅه وشوه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي دي چې هیواد یې د اقلیتونو تحفظ او دایي د بنیادي حقونو لپاره ګامونه پورته کوي. سردار محمد یوسف دا خبره تېر ورځ پنجاب په حسن عبدال کې د سکانو د درې ورځنۍ میلې پر مهال وکړه. د تاجکستان حکومت د 15 کلونو څخه د کم عمره کسانو سعودي عرب ته د حج لپاره پورتللو بندیز اعلان کړی دی. د مرکزی ایشیا په دغه هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه بندیز موخه د سرحدریزه ډلو څخه د ځوان کلدری ساتل او لایي سره د یو ځای کېدو مخنیوی دی. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به کیوبا د هغو هیوادونو د فهرست څخه وباسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي ګڼل شوي دي. اوباما پرون کانګرس ته په یو پیغام کې ویلي د کیوبا کمیونیست حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. چانی ساجمل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅو کې تکنیکی ستونزه ده چې په حل کولو یې کار روان دی. تاسو کولی شئ زموږ نشریات په لنډو سپو 2013 14500 او 15500 کیلو هرڅ واورئ. او ستاسو لپاره 19 پروګرام د نړۍ رنګونه لرو. دا پروګرام ستاسو لپاره ګل ایاز جوړ کړی دی. راځئ چې واورو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه اومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په یو نوی رپورت کې راغلي چې د امریکا خلای اداره ناسا د مریخ سیاري مدار ته 2023 کال کې ستورمزلي لیږلی شي. په دې رپورت کې ویل شوي چې مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو لومړی پړاو کې به ستورمزلي د دغه سیاري فوبوس ستوري ته لیږدول کیږي. د دې وروسته به 2019 کال کې مریخ سیارې ته ستورمزلي لیږل کیږي. په رپورت کې دا هم ویل شوي چې مریخ سیارې ته د ستورمزلو لیږلو لپاره بجټ موجود دی، خو په راتلونکو وختونو کې د سیاسي مصلحتونو ښکار کېدای شي. په دې ځل کې په واشنگټن کې یو ورکشاپ کې کارپوهان ویلي چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لوړاندې اپالو اتم لیږل شوی و چې په سپوږمۍ د انسانانو لیږلو لپاره تیاری وکړي او له هغه ځای نه معلومات راغونډ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د مریخ سیاري فوبوس مدار میشن به 30 میاشتو کې خپل کار سر ته رسوي. په دې کې 9 میاشتې سفر او 12 میاشتې په مدار کې کار کول شامل دي. په دې میشن کې شامل ستورمزلي به د مریخ سیاري دوه ستورو فوبوس او ډیموس جاج اخلي او د خلای ګاړو په مرسته به معلومات راغونډوي. بلخوا ناسا اداره د خلا ژور ځایونو ته د میشن لیږلو لپاره ځینو کمپنو ته کار سپارلې دي چې طاقتور انجنونه جوړ کړي. په دې لړ کې د ټیکساس یو کمپنی ته ویل شوي چې انقلابي انجن جوړ کړي. داسې ویل کیږي چې د اډ آسترا واسمیر انجن به یوازې په 9 ورځو کې مریخ سیارې ته د رسیدو توان ولري. دا د ناسا د هغو 12 جدید ټکنالوژي پروژو کې یوه ده چې فنډز ورته مختص کړل شوي دي. د اډ آسترا کمپنی مشر ډاکټر فرانکلین چینګ ډیاز وایي چې د دوی کمپنی انتخاب د فخر او ویاړ خبره ده. په راتلونکو 3 کالو کې به ناسا اداره دغه کمپنی ته $10 میلیون ورکوي چې انجن جوړ کړي. د امریکا یو سل او شپاړس کلن گریټ روډ ویور د نړۍ تر ټولو مؤمره شخصیت ګرځول شوی ده او نوم یې په ګینز بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د امریکا کینساس ریاست اوسیدونکي گریټ روډ په اتلس سوه او اته نویم کال کې زیږیدلی وه او د هر کال د جولای په څلورمه نیټه کلیزن مانځي. د گریټ روډ نه وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر کس ریکارډ د جاپان مساواکا سره و چې په یو سل او اولسو کالو عمر کې انتقال شوه. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات عمر کس د فرانس وو چې د یو سل او دوشتو کالو عمر یې وو او په نولس سوه اوه نویم کال کې وفات شوی وو. گریټ روډ وای خواهش لري چې په سالګره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ګډون وکړي. نوم د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم حیثیت لري او د ځینو خلکو نومونه د هغه خلکو شخصیت مکمل عکاسي هم کوي، خو د ځینو خلک دې سره اختلاف هم لري. په امریکا کې شوی یو تحقیق تر مخه مور پلار خپل ماشومانو باندې نومونه کېږدي، نو د هغوی په ماشومانو په ژوند باندې ډیر ژور اثر هم پرېوځي. همدغه وجه ده چې ځینې والدین په دې معامله کې ډیر زیات حساس وي. په دې تحقیق کې دې ته امپلیسټ ایګوټیزم یعنی په خود پسندی یقین نوم ورکړل شوی دی. د دې تر مخه په جورجیا کې اوسیدونکي اکثره خلک خپل نوم سره جورجز لګوي. همداشان په سینټ لوئس کې خلک خپل نومونو سره لوئس لګوي. د فیلډیفیا اوسیدونکي خپل نوم سره فیلپس لګوي. محققین وایي چې ځینې والدین په خپل ماشومانو نومونو سره د هغې علاقې نوم هم شامل کړي. دا رجحان په پښتنو سیمو کې هم موجود دی. له شمسي توانایي نه چلیدونکي هوایي جهاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په پنځم پړاو کې چین ته رسیدلې دي. شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جهاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې موخه سولر امپلس 2 هوایي جهاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی د مارچ په نهمه نیټه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته ورسېدو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز له عمان نه د مارچ په لسمه نیټه د هند احمد آباد ښار ته سفر وکړو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز د احمد آباد نه ورنسای سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې دغه جهاز له هند نه د میامیر منډالی ښار ته په 14 غنټو کې سفر مکمل کړی وو. شمسي توانایي نه چلیدونکي دغه جهاز د مارچ په نهمه نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 16 غنټو کې سرته ورسو. دغه شمسي جهاز به د چین یو بل ښار سفر کوي چې د دې وروسته به د امریکا هوایي ریاست ته سفر پیلوي. سولر امپلس 2 هوایي جهاز به په 15 میاشتو کې د ټولو بری زمونو سفر کوي. د دې هوایي جهاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. شمسي توانایي نه چلیدونکي جهاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولو امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولو نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسي هوایي جهاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی یې 2.5 میټر دی. د دې جهاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسي توانایي نه چلیدونکي په هوایي جهاز کې 10,000 سولر سیلز یعنی د شمسي توانایي جمع کولو بیټرۍ یعنی لګیدلې دي چې په مرسته یې دغه جهاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فیورس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 450 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینډرلا دی چې تر اوسه پورې د 450 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی، فلم هوم په دویم او په دریم نمبر فلم گیٹ ہارڈ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ڈیٹیکٹیو بومکیش په لومړي نمبر دی چې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی او په دریم نمبر فلم ہنٹر دی. د جیمز بانډ فلم سیریز سلویشتم فلم سپیکټری لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ډینیل کریگ جیمز بانډ وی او دا د نوموړي سلورم جیمز بانډ فلم دی. دا فلم د تیر فلم په تسلسل کې جوړ کړل شوی دی چې پکې د برتانیا خفیه ادارې M6 دفتر کې بمی چاودنې کې ککړ M نومي ترهګر ونیسي. خو په دې فلم کې جیمز بانډ د میکسیکو، آسٹریا او مراکش سفر کوي چې د سپیکټری تنظیم خطرناک ترهګر ونیسي. فلم سپیکټری به د نومبر په شپږمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. something you can't tell anyone because you don't trust anyone.
I always knew death would wear a familiar face, but not yours.
I was at a meeting recently and your name came up.
I'm flattered London was still talking about me.
It wasn't MI6.
You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
د هالیوډ مشهور مزاحیه اداکار زاک نوی فلم ماستر مایند د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې زاک د بینک نغلا کوي او بیا د پیسو پټولو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم کې کریستین ویک او اون ویلسن هم کار کړی دی.
A fortune is missing from a regional bank. Police are calling it one of the largest cash heists ever on American soil. The estimated haul, $17 million. Authorities have no leads as to the identity of these criminal masterminds.
Let's do it. Let's rob Loomis Fargo.
Ow! Oh! Oh! David!
Oh!
I think that bullet just went straight between your cheeks.
Yeah, it feels like it just grazed my biscuits right there betwixt them.
Dear merciful Lord, it's me, David.
Is he praying?
Forgive me for stealing all this loot.
He's praying.
I promise I'm going to do something noble with it.
Like
opening a teen camp for at-risk horses.
He's so lame.
د آسٹریلیا کرکٹ مشہور تیز بالر بریٹ لی د ہند په یو فلم کې کار کړی دی. د فلم نوم ان انڈین دی. په فلم کې د ہند کلتور او پدې کې موجود د مختلفو پیچلو نظریو باندې رڼا اچول شوې ده.
Audience might get right behind this. I think we could rustle up a bit of noise on this one.
د هندي سینما نوې فلم عشق داریاں ٹریلر خپور شو. دا یو رومانوی فلم دی او په دې کې د هندي سینما دوه نوې اکټرانو کار کړی دی. فلم عشق داریاں بعد مای په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm very much in love with my career, my profession. That's why I am who I am.
دس دے وے ربا سانوں دس دے.
میرا صرف ایک ہی پیشن ہے, میرا سکول, اس کے لیے ڈونیشن کلیکٹ کرنا.
دس دے وے ربا سانوں دس دے.
میوزک از مائی پیشن.
نین جدوں ہس دے کیویں ساں گے ٹٹے خواباں دا نقصان انگلاں تے رہ گئے چھلیاں دے نشان انگلاں تے رہ گئے چھلیاں دے نشان.
سوچا کہ میں بھگوان ہوں اور اگر تمہاری کوئی ایک وش ہوتی تو کیا مانگتی؟
ارجن,
رشتہ داریاں چھوڑ جائیں, رشتہ داریاں.
آج ہم دو دلوں کو ملانے کی اسٹریٹجی سوچ رہے ہیں.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس واره رسیدلې د مشال ریډیو نیوز خبرونه میډیا او ځوانان ته. په دې خبرونه کې دازل د پاکستانی رسنیو پر خبري او نورو پروګرامونو د دې رسنیو د مالکانو او امنیتي ادارو غیسته کتنه شوې ده. دا چې د پاکستانی رسنیو د اداري تګلارې جوړولو په اړه په خپل د رسنیو خبريالان او شنون کې څه نظر لري، احمد شازمی په دې خبرونه کې درته وړاندې کوي.
میډیا او ځوانان، د مشال رادیو په اونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتي رسنیو په اړه ویل کیږي چې د حکومت تر نفوذ یا اثر لاندې وي او د هغوی تګلارو او کړنو ته زیات کوشش وکړي، خو د شخصي رسنیو په اړه بیا بیلابیل نظرونه څرګندېږي. په پاکستان کې که څه هم د لسګونه کلونو راهیسې ورځپاڼې تر شخصي کنټرول لاندې دي، خو د 2002 کال راهیسې په دې هیواد کې د شخصي ټلویزیونونو د پیل اجازه هم ورکړل شول، چې دا وخت یې شمیر تر 100 زیات دی. دا چې دغه هیواد ورځپاڼې او برېښنایي رسنۍ څومره خپلواکه یا د اشخاصو او ادارو تر اثر لاندې دي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. پاکستان کې رسنیو د خپلواکۍ یا کره او صحیح معلوماتو د خبرولو پر سر زیاتره وخت بحثونه کیږي. د رسنیو ځینې تعقیبونکي شخصي رسنۍ د هغو د مالکانو تر اثر لاندې ګڼي او ځین نور یې بیا د پوځ او استخباراتي ادارو تر نفوذ لاندې ګڼي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي یا د چا تر نفوذ لاندې کار کوي، د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو د ګډاګیانو په حیث کار کوي.
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to speak his mind.
دا یو سرګند راز دی. که تاسو چری هر یو فعال خبریال سره خبري وکړي چې هغه د زړه خبره درته وکړي، نو تاسو به وایئ چې پاکستانی رسنۍ دا وخت آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ دا وخت د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي، او ځینی استخباراتي ادارې خو ځینی چلونه او خبریالان د خپلو ګډاګانو په توګه استعمالوي. نوموړی زیاتوي چې د دې هیواد د یو شمېر رسنیو مالکان مسلکي خلک نه دي، بلکې رسنیو ته د کاروبار په سترګه ګوري، چې له همدې کبله خپلې ګټې په دې کې ویني چې د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوښه کار وکړي.
Unfortunately, there are some owners who don't have a journalistic background.
په بدقسمتۍ سره د ځینو رسنو مالکان د خبریالۍ سابقه نه لري. ځینې مالکان برګر خرڅوي، ځینې بیا زرګران وي او جایدادونه اخلي. ډېر کم مالکان داسې دي چې خبریالان پاتې شوي دي. نو د ټي وي او ورځپاڼو هغه ټول مالکان چې د خبریالۍ پرته خپل کاروبار ونه لري، هغوی ډېر ګټې په نظر کې ساتي. کچري یو څوک میکډونلډ رستورانت یا د تمباکو کمپنۍ چلوي او ورسره د ټي وي چینل مالک هم وي، نو فکر کوم هغه آزاد نشي پاتې کېدی، ځکه هغه ډېره سرمایه لګولې وي. هغه به د هیواد له طاقتور کسانو سره لاس یو کوي، او په پاکستان کې دا طاقتور کسان فوج او استخباراتي ادارې دي، نو هغه به د دوی په لاس کې لوبيږي. په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداره نه یوازې د نوو ټي وي چینلونو د پرانستلو د اجازه واک لري، بلکې پر رسنیو څارنه هم کوي او له ټاکل سوو اصولونو څخه د سرغړونې په صورت کې کولای سي چې د هغې رسنۍ یا ټي وي یا راډیو چینل نشریات بند کړي. د پاکستان د پښتو ژبې د ټي وي چینل خیبر نیوز د خبري څانګې مشر مبارک علي وایي چې په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو د مالکانو واک او نفوذ زیات وي.
بدقسمتۍ نه پاکستان کې چې څومره نیوز چینل دي، د هغې په ایډیټوریل پالیسي باندې د مالکانو چې کومه اثر دی، د هغوی د سوچ هغه په ډېر زیات ښکاري. هغې که تاسو غټې چینل که تاسو وګورئ، نو په دې وسري چې کومه شخړه ده، بحران چې کومه روان دی، د دې حکومت او د عمران خان او ډاکټر طاهر القادری ترمنځ چې کومه، په دې کې خو په واضحه توګه مخصوص چینل دي چې هغه برابرسره شوې، چې یو چینل د ډاکټر طاهر القادری د عمران خان باقاعده مرستیال دی، د هغې واکمنان، د هغې صحافیانه هغه باقاعده تلي، د هغې سره تخرونه کوي، د هغې په کنټینر نه او بل چینل هغه په پښپړه توګه باندې د حکومتي ویان کردار ادا کوي او هغه چې کما او د عمران خان پته لګی چې د عمران خان په دښمنۍ کې دلته دی نو دا ظاهر خبره ده ستاسو صحافیانو بخپل همو پاره کې لاس وی پاره کې کردار پکې لري خو زیاتره چې کما ایجنډا جوړی دي هغه د مالکانو لخوا په الکترونیک میډیا کې نن سوا چې کما ده پاکستان کې نو هغه ډیر اثر لري او ظاهر خبره ده بیا پاره کې کما چې د صحافت کما معیار دی چې تبا یو ستوري یا چې کما ستوري میک کما ایجنډا ده د نیوز میکینګ هغه باندې هغه بیا ته هغه ته ګوري چې مات پالیسی کما راغلی د ریکارډینګ دی لاړ شمانو دغه یو ستونزه موږ لري صحافیانو
په پا پاکستان کې کڅه هم د ډیر په خوا راهیسی ورځپاڼي شخصي وي خو د ټلویزیون تر شخصي کېدو وروسته که یو خوا د دوی ترمن سیالي ډیره سوي نو بل خوا مالکان ګټې ته هم پام کوي په رسنیو کې د ادارتي تګلارې ټاکلو په اړه د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په پا پاکستان کې د زیاتره ورځپاڼو مالکان یا مدیران هم وي نو د مالک خوښه پر مخ وړل کېږي
په خوا راسي میډیا سټرکچر داسې دی په پاکستان کې د میډیا سیستم چې په هغه کې مالکان هغه هم ایډیټران وي او زیاتره کې او هغه مالکان خو وی خو هغه سره لکه د ایډیټر خو دا هغه د ځان سره اوم ساتي نو ما په خپل یو اخبار کې کار کړی د شپږ کاله پورې نو د هغه اخبار چې کوم مالکان و نو یو ورور د لاهور د ایډیشن کې مشر ناست و ټیک د ایډیټر نوم به د بل چا راتلی او یو به لکه څومره وخت به چې موږ دفتر کې نو هغه هم په دفتر کې ناست و بلکې زما به د هغه سره ډیوټي دا و چې هغه ته به د خبرونو لیست ما وړو د اخبار چاپول نه مخکې او دا به مو ډسکس کوو نو هغه به چې دا خبر په کار چې په فرنٹ پیج لګیږي دا خبر په کار چې پاسو لګیږي نو دغه ځای کې خو ما کتلی چې ډایرکټ د مالک او ایډیټر نوم به پرې بل چاو ایډیټر به په بل ځای کې و نو تر دغه حده پورې خو به لکه پکې ډایرکټ رول چې کوم دی هغه د مالک و خو تېره څه موده کې څو پیښې داسې شوې وې چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې وه چې یاره د ایډیټران نه زیات چې کوم دی نو ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي که نه نو لکه څه موده مخکې د جیو د پاکستان د فوج خاص کر د آی ایس آی چې کوم کلیش راغلی و نو په هغه کې د فوج د آی ایس آی یا د نورو ادارو د جنگ گروپ په ایډیټر باندې اعتراض نو خو خبره ټوله د مالکانو سره کنه
که څه هم په پا پاکستان کې پر زیاتره رسنیو دا تور پورې کېږي چې د هیواد د استخباراتي ادارو تر اثر لاندې کار کوي خو ډاکټر فیض الله جان زیاتوي چې ځینې رسنۍ د استخباراتي ادارو د اثر د باندې هم کار کوي خو که په اړه څه ډول سخت تنقید وسی نو بیا ستونزې ورته جوړوي
ډېر اخبارونه دي ډېر حد پورې چې لکه هغه د آی ایس آی یا د نور انټلیجنس ادارو د اثر نه بهر کار کوي خو دا لکه دغه انټلیجنس ایجنسی لکه دوی کله ټارګټ کې په خپل میډیا کې نو هغه ورته مسجې جوړولی شي دغه خبره ټیک ته ډېره حده پورې که نه دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلسټان چې کوم دی نو هغه انټلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسجې ته ورته جوړېږي
پر پاکستانی رسنیو د پوز او استخباراتي ادارو په اړه د کیپیټل ټي وي د خبري څانګې مشر پروډوسر جاوید اقبال وایي چې د پاکستان استابلیشمنت تر اوسه په مستقیم ډول پر رسنیو خپل خوښه یا نفوذ نه دی تپلی
زما په خیال تر اوسه پورې خو براه راست د پاکستان استابلیشمنت بالکل نه دی انوالف ځکه چې په دې کې فرض کیا د جرنلسټ د صحافي خپل یو افیلیشن ضرور کې دی شي د خپل ضمیر اوازم کې دی شي چې چونکه دا زمونږ عسکر پاکستانی عسکر چې کم دی دا زمونږ عسکر دی پاکستانی فوج زمونږ فوج دی او د دې دفاع کول په هر فورم باندې دا د هر پاکستانی دا فرض دی ځکه چې هغه زمونږ دفاع کوي نو کم از کم مونږ چې په میډیا باندې ناست یو نو مونږ به دا هغه دفاع کوو زما نشي خیال چې د پاکستانی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د ملټري ادارو ډېر زیات اثر دی په مونږ باندې البته دا ضرور ده چې په تیرو یو څو کالو نه چې دا کرایسس زیاتیږي او چې څنګه پروپیګنډا کیږي په بین الاقوامي میډیا باندې نو د هغې د وضاحت دپاره هغوی باقاعده اناؤنسډ بریفنګ کوي او هغه د فوج چې کوم اداره ده آی ایس پی آر هغه وقتاً فوقتاً خپل انفارمیشن هم ورکوي او داسې د یو ښه وخت نه پس که هغوی دا غواړي چې په دې موضوع باندې دا مسله پکار دا چی مونگا ایڈیٹر سرا یا اخبار مالکانو سرا یا دا اخبار ایڈیٹر سرا یا اینکر سرا ڈسکس کو نو آغا خام خواب یا ڈسکس کئی
پا پاکستان کی وقت نا وقت دا سی حالات جوړ سوی چی دا ریاستی دارو او حکومت گٹی لیو بل سر پتکر کی راسی پا دی وقت کی بیا خلق لا زیاده تکیا پرستنیو کوی ترچو پا تازه او کرا معلوماتو او پر مختگونو ځان خبر کړي خو په پاکستان کې پر خبریالانو د یو کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای چې رسنیو د استخباراتي ادارو او سکیورټی اسټابلیشمنت طرفداري کړې ده چې وا بیلګې د جنگ او جیو ګروپ هم دی
We find that the same media group, Jio and Jang, they were vitriolic against the government and against President Zardari.
Amdaga Jio aw Jang group da Pakistan da pakhwani markazi hukumat aw ulasmashar Zardari pa mukhalifat ke ulandi wo aw da hukumat aw adli tarmanze da shkhade pa mahal janibdari kawala be da security establishment aw hukumat tarmanz pa shkhade ki yow taraf woni wo dui da memo gate pa case ke nay awaze da pauz balki da ISI aw hukumat tarmanz hum را جانبداری وکړه او د حکومت په مخالفت کې ودریدل رسنۍ او د ISI طرفداري کول او دا پښتنې راپورته نکړه چې د ISI مشر چې وزیر اعظم ته جواب دی وی څنګه په امریکا کې د خپل سفیر د څارل لپاره له یو هیواد دښمنه سړي څخه کار واخیست کچری سکیورټی اسټابلیشمنت جانبدار او نو رسنیو بیا ولې جانبداری کوله هغه په دې چې رسنۍ د دوی تر اثر لاندې
په پاکستان کې زیاتره پښتانه ځوانان د رسنیو په اړه بیلابیل نظرونه لري که څه هم ځینې رسنۍ تر یو حده د چا له اثر او نفوذ څخه وتلي ګڼي خو نور یې بیا خپلواکي او خپل سری نه ګڼي د شمالي وزیرستان یو ځوان زکونکي یاسم الله وزیر وای چې له ځینو ټي وي چینلونو څخه داسې ښکاري لکه د پوز لخوا چې چلول کیږي
ایروای نیوز واخلې ایروای نیوټرل نه ده ایروای ته ته دوه منامه ورکول شي چې آرمی نیوز ولې چې ایروای مونږ موږ څه خبرونه وره هغه د آرمی ډیفنس کې او آرمی د پاکستان آرمی کې آرمی په پالیټکس په پالیټکس کې چې مطلب دی ساخلی داغه د پاکستان په بقا کې نه ده آرمی د پاکستان بقا کې ده خو د دې پالیټکس پاکستان بقا کې پدې نشي کېږي چې په یو ملک آرمی ملټری په سیاست کې حصہ نه ده اخستی
یو بل پښتون ځوان عزیز الله کاکر چې د پاکستانی رسنیو په اړه څېړنې هم کړې دی وایي چې په پاکستان کې ورسپانې او ټي وي چینلونه د ریاست تر اثر لاندې وي او پر هر هغه څه کې چې د ریاست ګټه وي رسنۍ هم هغه وړاندې کوي
پاکستان سی کوم میډیا د الکترونیک تک پرنٹ میډیا ده ایون که زه درته وایم سې 100% باغ ته اسټابلیشمنت تر تغه لاندې وي داغو پراغو باندې قسم تسلط دی داغه وجه چې شتاغه ستې د دوی څخه کارپوریټ انټرست د میډیا نو لږه وجه ځکه ستې دا شیز دی هغه زیات اوس کوم هغه زموږ قومي او مقاله ده ان نېشنل ډیسکورس ورته یای داغه سونو پروموشن دوی کوي سی هغه نوی توي غواړي او کوم په پاکستان کې کوم اکسکلوژنری دی سی کوم لري ریاست څخه زپل سوی خلک ولیا د ریاست له لاس څخه داغه یو اواز په هغه شکه نست هغه ټوټل سی هغه د ریاست تر دغه لاندې دی ټوټل سکم هغه د ریاست په ګټ کې سکم شوی هغه شې دوی پروموټ کول غواړي
که څه هم په داورسیو کې په پاکستان کې رسنۍ ډیر مهم مقام پیدا کړی او پر ټولنې اغیز هم درلودلی دی خو د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم وایي چې د پاکستان ریاستي ادارو له رسنیو څخه ډیره ګټه پورته کړې او دا یې د یوې عالی په توګه کارولی دی
ډیا لکه موږ چې کوم وخت جرنلزم ویلی نو دا خبره کېدله چې هغه په خپله هم د ریاست چلره مستینې او پاکستان له دې ستینې څخه د پاکستان ادارو او ریاست په ډیر لوی زړه له دې استفاده هم کړې ده او لا وخت څخه میډیا د یو پولیټیکل انسټرومنت په تور باندې استعمال شوی دی
په پاکستان کې رسنۍ نه یوازې تر خلکو تازه خبرونه رسوي او پر تاودو موضوعات بحث کوي بلکې د دغه هیواد رسنۍ په خپل هم د بحث یو موضوع ګرځېدلې چې د رول په اړه نه یوازې په داخلي ورسپانو کې لیکنې شوي بلکې په بهرنۍ ورسپانو کې هم د دغو رسنۍ پر رول او اغیز او ادارتي تګلارې بحثونه شوي میډیا او ځوانان نننۍ خبرونه هم دومره تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم روغ او جوړ اوسئ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو لري به شک چوپ دي
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.